السلام علیکم. ساعت 10 بجې شوې. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي په راپورونو سربیره ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم پکې لرو. د راپورونو په سر کې اوري چې د وژل شوي ماشوم عباسین پلاروي ولسمشر ورته ویلي چې د زوی قاتلانو ته سخته سزا ورکوي. په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ کې د داعش درې غړي له ملي اردو سره یو ځای شوي دي. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
یو لوړ پوری استرالیا چارواکی ویلي هیواد له افغانستان سره مرسته او د دې هیواد اقتصادي ولې تشمن ده. د تختونکو لخوا د وژل شوی ماشوم عباسین پلاروي ولسمشر وسره ژمنه کړې چې د زوی قاتلان به د خپل عمل په سزا ورسیږي. او راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونه د اسلامي دولت له وختوالو سختري څخه د بشیر خارجي په بتنیولو بریالي شو. بشپړ خبرونه واوري. یو ولور پوری استرالی چارواکی ویلی هیواد له افغانستان سره مرسته او د دې هیواد اقتصادي ودې تشمن دی. لارته خبره شوې خبر پانه وی دا خبره در استرالیا گورنر جنرال پیټر کاسترو پرون په کابل کې لولس مشرغنی سره په لیدنه کې کړی دا. ولس مشرغنی په روزګان ولایت کې د استرالیا ځواکونو د فعالیت او د افغانستان ځنګړو ځواکونو په روزنه کې د استرالیا د پوځیانو د ودې د وندل دوله کابل د دې هیواد مننه کړي. استرالیا په افغانستان کې د قاتم ماموریت چوکاټ کې یو سلو ضروره بیا سرتیر لري. د ناتو په مشه قاتم ماموریت په 2015 کال کې پیل شو او هدف افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکول دي. د تختونکو لخوا د وژل شوی ماشوم عباسین پلاروي ولسمشر وسره ژمنه کړې چې د زوی قاتلان به د خپل عمل په سزا ورسیږي. حاجی عبدالغفور معصوم پرون ازادۍ رادیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی ورته ټلیفون کړي او ورسره غم شریکی کړي. د حاجی غفور وای ولسمشر ورته وویل زه ستا وکیل یم او تر هغه در سره ولاړم چې ستا د زوی قاتلان محاکمه شوي نه وي. نو موري وویل سو لسکلن زوی درې میاشتې مخکې د کارتینو په سیمه کې د سړي تختونکو یې بیټلې و تختو او درې ورځې مخکې ملي امنیت حق جبر پولیس والای کې مړې ومون. د کابل امن چروکی وای چې په دې تړاوې لکتر لګه لس کسان نیولې دي. عام خلکو حکومت غوښتي چې د عباسین په قضیه کې د عدالت پر ځای کړي. د ملي امنیت او میډیا ستوي د ننګرهار تر وداتو ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوی ولسوال مرستيال نیولې ده. د ریاست په وی خبر پانه کې ویل شوی چې عبدالولي چې په منصور مشهور دی له و ملګرو سره نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست وایي دا کسانې د سرکلي په سیمه کې د ځانګړو عملیات پر مهال نیولې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو یو اندازه وستې او مهمات هم ترلاسه کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اثر په وړاندې د شان بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتشپته افغاني او اته دیرش پولای و یورو اته وی افغاني او 45 پولای یو سترلینګ پاوند 99 افغاني او 45 پولای یو سعودي ریال 13 افغاني یو عربی امارات 13 افغاني او 50 پولای زر ایرانی تومنه 99 افغاني او 40 پولای او زر پاکستانی کلدارې 499 افغاني. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی سیاسي متحدان په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د پام وړ بریالیتوب ته رسیدلی. تر پرون لمخې د امید په نوم هغه ګروپ چې له روحانی ملاتړ کوي 18 اضافي څوکۍ ګټلې دي. د محافظه‌کارانو ګوندونو برخه شپږتیا څوکۍ او د خپلواکو هغو یو شپته څوکۍ دي. د ایران پارلمان 290 څوکۍ لري. لدې بریالیتوب سره د امید ګروپ چې د اصلاح غوښتونکو او د دولت د پلویانو ګروپ دی د ایران په نوي پارلمان کې تر ټولو لویه ډاله ده. د ایران د پارلمان نوي غړي د مېد میاشتې په 20مه نیټه کار پیلوي. راپورونه وایي چې د عراق نتی ځواکونه د اسلامي دولت له وسلوالو سخت دریځ څخه د بشیر خارجي په بیرته نیولو بریالي شوې دي. کورد چارواکو پرون شنبه ویل کورد پېشمرګه ځواکونو او شیعه ملیشو د امریکا د وایي ځواک په ملاتړ لمړی د اخر محاصره کړ او بیا یې ونیو. د بشیر خارجوټي اکثره اوسیدونکو په خټا ترکمندی د کوردستان د سیمې امنیتی شورا په ټولنیزو رسنیو کې ویلي د بشیر سیمه محاصره شوې او په سلو کې اتیا تصویر شوې ده. راپورونه وایي چې دغه خارګي په کوڅو او واټونو کې د عراقي پوځیانو او د اسلامي دولت د وسلوالو سختریزو ترمنځ جګړه روانه ده. د روسیې حکومت وایي د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په روانه ونی په روسیې کې لولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. کرملن پرون شنبه وویل آبی به د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې ساحلي تفریح خارته ورشي او لولسمشر پوتین سره به پر تجارتي همکاریو او نورو اقتصادي مسلو او همداراس نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. جاپان د روسیې له لوري خپل خاور سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر د امریکا او اروپایي اتحادیې په شان پر روسیې اقتصادي بندیزونه ولګول. ابي روسله دی روسیې ته ځي چې د دې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوی ونې مخکې خبرې وکړي او په دې سلا وکړه چې مشران به یې سکال سره وویني. او روسي خر دبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د سوریې په اړه د خبرو اترو لپاره نن جنیوا ته ځي. نو موري به دغه تل د اردن او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه ویل جان کيري به په سوریې کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره پر روانو هڅو بحث وکړي. بلخو د سوریې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې مسکو د امریکا د متحده ایالاتو هغه غوښتنه رد کړي چې د حلب خار د اوربند د زولو په برخه کې د سوریې پر حکومت د فشار راوړل لپاره ترې کړي وه. په لندر کې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي د اپریل د میاشتې له 28 نیټې راهیسې د حلب په شاوخوا کې د حکومت او د حکومت د مخالف وسلوال ترمن جګړو کې تقریبا 250 کسان وشل شوي دي. دا ورته د محله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
خبرونه مولا آزادی رادیو څخه خبرې دل د آزادی رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او بجو پرې په منځنۍ صفه دوله شپږنی وی دوام کوي. په همدې صفه د ماشام لوو بجو ورسته د سهار تر او بجو پرې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اپریدي شي. د رواني خبرونه په دوام کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوري. د وژل شوی ماشوم اباسین پلاروی ولسمشر ورته ویلي چې د زوی قاتلانو ته به سخت سزا ورکړي.
امنیتی پولیس ته ټول ته وظیفه ورکړلې ده او دا کار کې او زه د وکیل یم.
افغان چارواکي وایي د پاکستان سرغړونې په امنیت شور را کې تیری. په کونړ کې د داعش درې غړي په خپل خوښه ملي اردو ته تسلیم شول.
د دایسا یو ځای ما موږ ته یو طرف هم لګه صحیح کار نه شو. بیا موږ ملي اردو ته لګه ځان تسلیم کو په خپل خواه.
په هلمند کې د استناف څارنوال په فساد د تورنو رئیسانو نومونه واخیستل. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم لرو. افغان چارواکي وایي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا کیدونکې سرغړونې به د ملي امنیت په شورا کې وڅېړي. د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی وایي که څه هم دا حملې ډیرو څېړنو ته اړتیا لري خو افغان حکومت به ژر په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د لوی درستیز په وینا د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو یو افغان پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. یوسف خان زادران پرې راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا پکیدونکو سرغړونو بحث کوي او په دې اړه یو رسمي دریځ خپلوي. د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ممکن غیر رسمي ډلې د اړیکو د خرابېدو هڅې وکړي خو په هر شکل باید د دغو حملو مخه ونیول شي. ښاغلی زکی وایي چې افغانان هیڅکله هم تجاوز نه مني خو ډیر وخت څېړنو او د دوه ګاونډیو دولتونو ترمنځ اړیکو ته په کتو له دې لوري ځواب ځنډیږي.
افغانانو د تاریخ په اوږدو کې شودلې چې تجاوز نه زغمي او د تجاوز جواب هم روښانه دی. په دې اړه ټول معلومات چې اړوند چارواکي به هم وي نن ماښام د جمهور رئیس سره په غونډه کې مطرح کیږي او تاسو به په دې اړه د دولت د رسمي دریځ څخه خبر شئ.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې یکشنبې په ورځ پاکستانی ځواکونو د ننګرهار د ګوشتې په ناګي سیمه کې د افغان سرحدي پولیسو په پوستو بریدونه کړي دي. د افغان چارواکو په وینا په دغه نښته کې یو سرحدي پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غزیدلی پوله ډیر وخت د نښتو راپورونه خپریږي او ډیر کله ویل کیږي چې په پکتیکا، خوست، نورستان او ځینو نورو ولایتونو کې پاکستانی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي دي. افغان حکومت د سرحدي سرغړونو په خاطر تیره اونۍ په کابل کې د پاکستان سفیر هم اظهار کړ او په دې اړه یې د تیر په څیر یو ځل بیا ورته خپلې اندېښنې شریکې کړې. د افغانستان د فوز لوی درسیس قدم شاه شهیم وایي چې دوی لا هم د نورو انتخابونو عملي کېدو ته منتظر دي، خو د تمې شلیدو په صورت کې به د ځواک له استعماله ګټه پورته کړي.
له بده مرغه موږ په جنوب کې یو ښه ګاونډی نه لرو. دا ګاونډی کله راکټي او کله توپچي حملې کوي او کله هم خپل ځواکونه زموږ خوا ته نږدې کوي. په لومړي خط کې زموږ سرحدي پولیس دفاع ته چمتو دي او د نړیوالو قوانینو له مخې موږ هلته اردن نه سو ځای پر ځای کولای. که چیرې نور انتخابونه صفر سول، نو زموږ اخیری انتخاب به د اردو استعمال وي.
د چارو کارپوان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شاوخوا 2400 کیلومتره اوږدې پولې څخه نه یوازې پاکستاني ځواکونو د ګاونډي هیواد بیا امنه کې دوله لپاره استفاده کړي، بلکې ډیر وخت د افغان حکومت د مخالفینو لار د افغانستان ته ترې راوړي. څېړونکی نظر محمد وحیدیار وایي د دې دریس ترڅنګ دولت باید په ټولو هغو شواهدو هم کار وکړي چې د بیا تکرارېدو په صورت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې په اړه مراجعه وکولی شي.
چین ورسره موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره له یو بل سره نږدې همکاري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل دا موافقه په پیکینګ کې د پاکستان د بهرنیو اړیکو د سلاحکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ترمنځ په کتنه کې وشوه. له پېښور د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
چین او پاکستان سره شوي چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای ګډ کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز د شی ملکونو ترمنځ د اعتماد جوړونې او زیاتونې په نامه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته تللی و چې د نورو مسایلو تر څنګ به کې د افغانستان پر روانو حالاتو هم خبرې کړي دي. د خارجه چارو وزارت د شنبې په شپه ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی توافق کړی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره ګډ کار کوي. خبر پاڼه وایي چې ښاغلی عزیز لوانګ جی سره د لیدنې پر مهال په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو هم خبرې کړي او کاږي. د پاکستان او چین چارواکو په دوه اړخیزو او نړیوالو مسایلو خبرې کړي او دواړو خواوو په دې خبرې اتفاق کړی چې افغانستان کې به د امن او ثبات لپاره له افغان حکومت سره په ګډه کار کول جاري ساتي. ښاغلی عزیز او وانګ جی همداراز په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د جوړ شوې کمیټې پر اهمیت هم خبرې کړي دي. چین او پاکستان د اصل ورخیز کمیټې برخه دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د حل زلو د ملاتړ او حاصل لپاره تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې جوړه شوه چې تر دې دمه یې څلور غونډې شوې دي. د پاکستان او چین د چارواکو لخوا د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې خبره په داسې وخت کې منځ ته راځي چې په کابل کې طالبانو تر یو خونړي برید وروسته افغان ولسمشر د افغانستان پارلمان ته په خپلو خبرو کې وویل له پاکستان نه دا تمنه لري چې طالبان دې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېنوي. نوموړي همداراز پر پاکستان غږ وکړ چې خپل هغه ژمنې د عملي کړي چې په څلور اړخیزې غونډې کې کړې وې او ویلي و چې په خپله خاوره کې به د هغو طالبانو په ضد ګامونه اخلي چې د سولې خبرې نه مني. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي غني د خبرو په ځواب کې وویل چې د مذاکراتو میز ته د طالبانو راوستل یوازې د هغوی کار نه دی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
پرسی کا که هم بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو
لاس پجیاو څوار لس دقیقې شوې د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د عباسین له پلار سره ټلیفوني خبرې کړې او هغه ته ډاډ ورکړې چې د ده د زوی قاتلان به محاکمه ته راکاشي. څوار لس کلن عباسین درې میاشتې پخوا تختول شوی او درې ورځې مخکې مړی وموندل شو. د نوموړي پلار ازادي راډیو ته ویل تختونکو ترې د پیسو غوښتنه کړې و خو کله چې د ده په پور پیسې پوره کړې تختونکو یې زوی وواژه. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو د دې ماشوم بشنه غندلی او له حکومت غوښتي چې قاتلانو ته سزا ورکړي. په دې اړه تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
حجی غفور ماسوم ازادۍ رډیو ته وویل د دزوی ونژغورل شو، خو تختون کې باید داسې سزا وویني چې د نورو خلکو د بچیانو د خوندیتوب سبب شي. نو موړی وویل ولسمشر اشرف غنی ورته ټلیفون کړی او د غم شریکۍ ترڅنګ ډاډ ورکړی چې د دزوی د قاتلینو په نیولو او محکمې ته پراخ کلو کې به هیڅ ډول ناغېړي ونشي.
او دومره ته وی چې زه تا خبر نه منم، او ته دینه امنیتي پولیس ته ټول ته وظیفه ورکړی ده او دا وان کار کې او زه دی وکیل یم.
دا ولسمشر د ویندوی دفتر هم رسنیو ته په یو استول خبر پانه کې ویلي چې ولسمشر د اباسین لپلار سره غم شریکی کړي او اړوند دارو ته د دې دردناکې پیښې پر عاملانو د عدالت د عملی کولو په هدف لازمي لارښوونه کړي. حجی عبدالغفور د کارتینو په سیمه کې د ملي امنیت د یو چارواکي غفلت ته هم ګوته ونیول او ویل کله چې زوی وتختول شو یو ګاونډي سم د لاسه نږدې د ملي امنیت د چارواکي ته خبر ورکړ، خو د ملي امنیت د ځای مامور پر وخت اقدام ونه کړ. نو موري ویل وروسته ورسره پولیسو او امنیت ډیر مرسته وکړه، خو د اباسین پښغورلو بریالي نشول. افغان امنیتی ادارې وایي تر اوسه د اباسین د تختونی ربړونی او بل اخره وژنې د قضیه پټړاو تر لسو زیات کسان نیولی. څوارلس کلن اباسین د دلوي په درېمه نیټه غرمه مهال خپل کور ته نږدې له کور څخه پر لاره یو کورلا موټر کې سپرو کسانو وتښتوه. مړی درې ورځې مخکې د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې وموندل شو. پلاری حجی غفور وایي ښایي دوه میاشتې مخکې زوی وژل شوی وي. هغه د تښتونکو د غوښتنې په اړه وویل سل زره ډالر راڅخه غوښتي وه، په نبی سره ډالر مسلسله وکړه. کله مو چې پیسې ورستولې له بده مرغه ماشومې وژلې وو او پیسې هم ترلاسه نه کړای شوې. په ټولنیزو رسنیو کې د اباسین سره د شوي چلن بوګنوون کې عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې. مدني فعالانو پرون په کابل کې لاروین وکړ او د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې دا قضیه دې په جدي توګه وڅېړي.
د اباسین پلار حاجی غفور معصوم وایي ولسمشر اشرف غنی ورته ډاډ ورکړی چې د سوی قاتلان به د افغانستان له قوانینو سره سم محاکمه شي. اباسین درې میاشتې پخوا د کابل د کارتیناو له سیمې یوې ډلې انسان تښتونکو یرغمل کړ. د اباسین پلار حاجی غفور وایي شاید تښتونکو یې زوی دوه میاشتې مخکې وژلې وي چې مړی درې ورځې پخوا ملي امنیت ته د کورنۍ ته وسپاره. دا چې اباسین څنګه د تښتونکو لاسته ولوېد او ولې کورنۍ او امنیتي ادارې ونه توانېدې چې نوموړی وژغوري، پر دې موضوع اجمل اند وژل شوي زلمکي اباسین له پلار حاجی غفور سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې زوی یې لومړی کله او څنګه د تښتونکو منګولو ته ولوېد.
کوم وخت چې دا اختتاب کېدلو د درې ورځې مخکې د جمعه صبح یو وخت چې اذان وشو موږ عبدالسنو کار اباسین هم ځان سره جګولو د موږ کور ته مخامخ جمعه ته چې د مرسلین په نوم دویم سړک د کارتناو کې دا ته روان وو. د مخکې وم لاړو مې پنځه دقیقې مخکې دی راپسې شاته راغو یو کورونا هلته ولاړه وه او دو کشګیر ورڅه کړی خو دی ځان یې خلاص کړی وو. شپه چې د دپن نه راغله نو مې ورله غولم کور ته راته ووي چې داسې یوه کورونا وه او زه کښ کولم زړه یې به دروازې خلاصې کړی چې موټر ته ځای کړی. ما امنیتي پولیسو ته امنیت ته مې اطلاع ورکوله. اطلاع مې چې ورکوله په دغه وخت کې یوه په سبا یې بېرته هغه امنیتي نفر چې د ما شریق مسؤول وه راغه دروازه دې موږ د کور وټکوله. په هغه ټایم کې اباسین چې د خپله ورو وتله ورغله هغه ته لمبر ورکوله، لمبر د ټلیفون یې ورکوله چې هر وخت کوم جنجال کېږي جمع ته رنګ راکوه. بیا د دوه درې ورځې د کور نه روان وو د شپېته مترې د کور نه یې خواته بیا همه کورونا بېرته ورته درېدلې وه او د کزور جګ کړی وه. سایه مو وه همسایه مو داسې روان وو امنیتي نفر ورته یې وویل هغه امنیتي ته چې د ټلیفون نمبر ورکړی وو ورته وویل چې هغه د اباسین جګ والله د امنیتي د خپله د وظیفهیي یا د کارونهاخېسره کوم اختتاپي هم چې ورڅنګ ناست وو دغه د امنیت نه پر سخته وي زه تاسې په باسېوډې تاسې بېکاره پاتې یې بس زمونږ زوی مهغه وخت کې بوت وه درې میاشتې او څو ورځې ورته تېرې شولې اخر یې مو ته درې ورځې مخکې مړی را پیدا کولو امنیت.
تاسو فکر باندې په دې ټوله قضیه کې ځکه دوی امنیتي ځواکونه تاسو وایي چې لا مخکې د دې نه چې دی وتښتول شي تاسو ښکیل کړي وو او دخیل کړي وو په موضوع کې، په دې ټوله قضیه کې ګرم یوازې تښتون کې دی او کنه په ژغورلو کې تاسو د کورنۍ په توګه او امنیتي ځواکونو د امنیتي ځواکونو په توګه تقصیر کړي؟
تلاش کې کمانډانې د کابل او امنیت ریاست خوست او پولیس د خوست او پولیس د پکتیا متډیر هم کوری کړی چې د رسول سره راته نیولی دي او په هغه وخت کې سر د یو نه پر چې خپل شدید مشر ځان بلله د غفلت یو ځای پی کړی دی.
دا راته وایي عجیب چې ولسمشر سره تاسو خبرې وکړې، ولسمشر تاسو ته څه وویل، په کومو مسلو در سره وغږېده او څه خبرې در سره وکړې؟
ولسمشر ما ته زنګ را وویل د موږ غمخوري خپل ځان وبلله. ولسمشر د موږ ډېر تشکر غواړو چې د موږ غریبان احوال واخیستله او وقت موږ ته دومره راته وویل چې ته څه شی غواړې او زه څه شی وکړم چې دغه خلک دی چې امنیتي نفر مو ته نیولي، پولیس د کابل نه مو ته نیولي دي، علني اعدام شي او د نور خلک عبرت ونه واخلي. او دوم ته ووایي چې زه ستا خبر منم، ما اوسه دي نه امنیتي او پولیس ته ټول ته وظیفه ورکړلې ده او زه هغه کار کې او زه د وکیل یم. وکیل یم
اوس چې دغه کوم کسان نیول شوي دي، آیا فکر کوئ چې د اباسین په تختونه کې ښکیل کسان لام ځینې خوشي دي او باید ونیول شي؟
او کوم نفر چې دی ریاست ته معلوم دي او د کابل پولیس ته معلوم دي چې دوی کوم نفر په یو بل باندې شاهدي کړی دی، کوم نفر چې پاتې دي هغه هم نیول کوو غواړو، او کوم نفر چې په دې ته په نجریم دي هغه دې دام دام د ولسمشر نه غواړي چې دا وشي.
د اباسین پلار حاجی غفور چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په کونړ کې درې تنه داعشیان د افغانستان ملي اردو ته تسلیم شوي دي. دا چې دوی ولې تسلیم شوي دي په دې اړه څو شېبې وروسته راپور لرو، خو اوس په اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د حکومت دننه د پنځم ستون د موجودیت په اړه اندېښنې او د کارګرانو د نړیوال ورځې په مناسبت د بیکارانو د بد وضعیت په اړه انتقادونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي. د لستونی د مار په وړاندې چې په خلو پاتې کېدل د ځان وژنې په معنا ده. دا د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی چې د حکومت دننه د پنځم ستون ګواښونو ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان د حکومت د لستوني ماران دومره ډیر دي چې د نړۍ په کچه ممکن ساری ونه لري او د همدې مارانو چیچل د نورو په پرتله ډیر زهرجن وي. د سرمقالې لیکوال ویلي همدغه د لستوني ماران پنځم ستون هم ګڼل کیږي چې هدف یې په دوامدار توګه د نظام تخریب او د حکومت د ریښو له منځه وړل دي. ورځپاڼې که څه هم د پنځم ستون یا حکومت ته د لستوني د مارانو نمونه نه دی اخیستي، خو ویلي دي همدغه کړی دي چې وسلوالو مخالفینو ته شین څراغ ورکوي او هغوی په دې توانیږي چې په کابل کې لویې حملې پلان کړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا لیکلي چې د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له نوي دریځ سره د سولې خبرې هم پیچلې شوې او داسې ښکاري چې له نوو خندونو سره به مخ شي. په مطلب کې راغلي د اشرف غنی نوې ستراتیژي تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او داسې ښکاري چې له دې ستراتیژي سره به د څلور اړخیزې کمیټې بحثونه هم متاثر شي. چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په حواله لیکلي چې د نظام دننه د هغو کسانو په پیدا کولو لګیا دي چې له وسلوالو مخالفینو سره اړیکه لري. په مطلب کې راغلي د پاکستان او طالبانو په وړاندې د حکومت د دریز له بدلون سره د حکومت دننه د اراده هم پیاوړې شوې چې د وسلوالو مخالفو ډلو له ملاتړو سره به هم جدي چلند کوي. همدې ورځپاڼې بیا د کارګر نړیوال ورځ ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او دا سرلیک ورکړې چې بیکاره کارګران او مصروفه مسؤلان. په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې د کارګر ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ځوانانو ترمنځ بیکاری یو لویه ستونزه ده. کابل پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغان کارګرانو ناوړه وضعیت ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو وروسته بیکاري زیاته شوه او په اکثر سیمو کې کارګر خطرناک کارونه کوي او همدغه کارګر وظیفوي خوندیتوب هم نه لري.
په یاد لري د دې خبرونه په دوام کې یعنی په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې او د ژوند رنگونه هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لوی شارونو کې په اف ام 100.15 څپه اوریدل شي او په نورو ټولو سیمو کې په منځني څپه 12.9 اوري. په همدې څپه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدل شي. په کونړ کې چارواکو هغه درې تنه وسلوال رسنوی ته وښودل چې درې ورځې وړاندې د مروري ولسوالۍ په چینار سیمه کې د طالبانو څلور وسلوال وژلي وو او بیا یې د ملي اردو ځواکونو ته ځانونه سپارلې وو. دغه درې واړه چې دوی د باجوړا او یوې د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي دي د داعش پلویان دي. په دې اړه د لکونړ د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور ووري.
د داعش اسلامي دولت د درې کسيزي وسلواله ډلې مشر تاج محمد چې ځان د باجوړ وسیدونکو خي وایي دوی په مروري ولسوالۍ کې د داعش د پاره کار کولو خو درې ورځې وړاندې ورپسې د امارت څلور کسان ورغلل چې وی وجني خو دوی پر مخ کې شو او هغه څلور واړی او وجل او بیا د ملي اردو ځواکونو ته ځانونه وسپارل.
د داعش یو ځای ما زمنګ د زیور رحمان قاری معامله رااله او منګه کسان وشتل منګه وې دا خونه غړنله دستا داغه شو لګه مونږ ته یو طرف هم لګه صحیح کار نه شو به مونږ ملي اردو ته لګه ځان تسلیم کو په خپل خوا خانه.
هغه وایل ډیر وخت د امارت وسلوالو طالبانو سره په یو شمیر مسایلو اختلافات درلودل خو د پنځم به پورز دغه اختلافات په جګړه واوختل.
خپل مندي اختلاف د مخ کې نه چلیده خو دغه ډیر نه راغله. دا ورځ باندې اچانک دا مسله رااله هغه موږ وکړل چې موږ بریدو کو دی ولو خو موږ به هغه چې څنګه ران نه واته دا یو کلی په موږ باندې هو موږ به الګو مړی واره وکړو هغه موشتو څلور کسان مړی بریدا هغه وکړو د بیروس موږ وکړو خو موږ په لکه زړه ورشو هغه ملګر.
تاج محمد او ملګری وای د کورنۍ غړي د وسلوالو طالبانو د واک لاندې سیمه کې پاتې دي.
هغه یې سار کړی دی وسو ته ماشومان یې سار دی او ځنانه زما را وتی دي او دوه ماشومان مې را وتی دي درې څلور بچا مې پاتې دي موږ څلور کس یو پاتې دي درې کس موږ دلته را وتی.
کونړ والی وحید الله کلیمزی د 201 سیلاب قلی اردو په دوهمه پللې واکې درسانی وستازو پوړان دي ملي اردو سره یو ځای شو درې وسلوالو ته هر کله وای او په دې ترې مننه وکړه چې د وسلوال مخالفت څخه لاس واخسته.
دا درې ګونه د موچې دوی د پاکستان د باجوړ سیدونکو دي یو د کونړ ولایت مروري ولسوالۍ سیدونکو دي د داعش د ډلې طرفه دوی تنظیم شوی وو او جذب شوی وو مسلمانانه فعالیت درلودا. خوشبختانه چې دا ورونه چون مسلمانان دي او دای درک چې د خلک مخ ناوړه ناروا کړنو ته مسلمان وژنې ته هڅوي بل اخره بدون دي نه چې مو یا په جنگ کې نیولې وي یا کوم فشار په وروړوي په خپل د موضوع درکړې وو د غو سره اختلاف پیدا شو او خپل منځي چې جنگ سره کړو او راغلل په خپل خواخه د افغانستان د حکومت سره وزا شو.
ولی له نور وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې باید حقایق درکړي له افغان وژنې دی لاس واخلي او خپل اسلامي حکومت سره دی یو ځای شي.
ورته ثابت شوی وای چې د مو جنگ ناروا جنگ دی ورور وژنه ده مسلمان وژنه ده هیڅ نه و شرعی توجیه نه لري. نو بینان دوی ته د مناسبه خواره شو چې د سلا سره د افغانستان د ملي اردو مسله او قوا ته سره یو ځای شي او په خپل خواخه ورته تسلیم په هر ساعه کې دی ژوند اختیاروي په صلح آمیز د ورورۍ په فضا کې ژوند وکړه ځکه دغه خلک دی چې په خپل خواخه د حقانیت تر کړی مو په جنگ کې نه دی نیولی.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د خپل څلورو تنو د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په تیر کال کې سختې جګړې وشوې چې په کې دواړو خواو ته درنې مرګ ژوبلې واوختي او په کونړ کې د لومړی ځل دی چې د داعش په نوم درې تنه وسلوال پاسیږي او د امارت څلور تنه وژني او بیا ځانونه حکومت ته سپاري.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو
او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بهیر وروسته له دې پیل شو چې یو شمیر پښتانه ملتپال کابل ته راغلل او د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړې چې پاکستان حاضر دی چې د سولې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. اوس دا پښتانه ملتپال څه وایي؟ د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې په دې اړه هم یو راپور لرو، خو اوس چې د خپرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، لس بجې او دېرش دقیقې دي. اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
یو لوړ پوړی استرالی چارواکي ویلي هیواد له افغانستان سره مرستې او د دې هیواد اقتصادي ولته ژمن دی. لار څخه خبرې شوې خبره پاڼې وایي دا خبره د استرالیا ګورنر جنرال پیټر کاسترو پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې کړې ده. د بدخشان ولایت د راغستان ولسوالۍ د پاره طالبانو نومول شوی ولسوال پرون ماخان د یو ماین په انفجار کې وشل شوی دی. د تختون کله خو د وشل شوی ماشوم اباسین پلاروی ولسمشر سره ژمنه کړي چې د زوی قاتلان به د خپل عمل په سزا ورسیږي. راپورونه وایي چې د عراق نسیز واکونو د اسلامي دولت له وسوالو سخت دریځ څخه د بشپړ د بشیر خارګي په بیرته نیولو بریالي شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی سیاسي متحدان په د هیواد کې د پارلماني انتخابات په دویم پړاو کې د پاموړ بریالي توپ تر رسیدلی دی. د جرمنی پولیسو د 1500 په شاوخوا کې کسان د کمی مودې لپاره نیول دي. دا کسان د جرمنی په شټوتګارت ښار کې د کینارخو او خیارخو ګوندونو د پلویان ترمنځ د نښتو وروسته ونیول شول. د عراق نتیز وکړو د بغداد په زرغونی سیمه کې د مظاهره چانو د خورولو لپاره لوخ بهونکي ګاز کار اخیسته او اوایي ډزې کړې دي. د روسي حکومت وی د جاپان صدر اعظم شینزو آبی به روانه ونې په روسیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني.
تاسې زموږ اخلاق آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. آزادي رادیو دات کام یا آزادي رادیو دات اورګ د آزادي رادیو د ویب پاڼه پاتره. د هلمند استیناف ترنوال د هغو دولتي رئیسانو نمونه واخیستل چې د مزکو په غصب او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن دي. په دغو کسانو کې د یو شمېر رئیسانو ترڅنګ ولسوالان او د ځینو ولسوالیو امنیه قمندانان هم شامل دي. د استیناف ترنوال وای په فساد او غصب تورنو کسانو ته جلب استولای خو حاضر شوی نه دي. د هلمند استیناف ترنوال فضل سلطان ساپی وای د دوسیو د بشپړېدو پر مهال له بیلابیلو تهدیدونو او فشارونو سره مخامخ شوه دي. له هلمند د الیاس دایره پور ووري.
د هلمند استیناف ترنوال ترنمل محمد فضل سلطان سپی د خلکو په ویلوی غونډه کې د دولتي مامورونو او لوړپوړو چارواکو نومونه افشا کړل چې د مزکو په غصب او اداري فساد کې لاس لري. په دې نوملړ کې د هلمند اوبو د تنظیم رئیس انجنیر خانکا، د فوائد امیر رئیس اهل الله عبیدی او د ګرمشیر پخوانی امنیه کمانډان توریالی هر یو د 1500 جریبه ځکه د غصبطور سرنوالی ته پیژندل شوی دی. همدارس د هلمند د کار او ټولنیز چارو رئیس محمد نادر وطنوال، د لشکرګاه پخوانی شاروال محمد فاضل ساپی، د هلمند د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر او د نادالی پخوانی ولسوال مملا شمنانی باندې د اداري فساد ترڅنګ د دندې څخه د ناوړه استفادې په تور سرنوالی ته پیژندل شوی دی. شغلی سپیول یادو تورونو کسانو ته څو څو ځله خبر ورکړی دی، خو بیا هم څارنوالۍ ته نه دی حاضر شوی.
زه په دې مسایلو کې د چا د دار او د تحصیل لاندې نه لازم، لکه په هغه کې د فوائد امیر رئیس مونږ ته موضوع راغله او اسناد مونږ سره موجود دي چې یو نیم ځل خپل اسناد ورکړي. دویم رئیس عمومي د بیا رئیس وتوی رئیس خانقاه مونږ ته موضوع راغلی دا اسناد را سره دي چې یو نیم ځل دی به هغه مسمکه راسب کړی دا په مارجه کې
دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې یو ترنوال دغه دولتي مامورونو او رئیسانو نومونه افشا کوي چې په اداري فساد او د مزکو په غصب کې لاس لري. که څومره افغان حکومت د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې خبر ورکوي، خو د هلمند اوسیدونکو وایي د اداري فساد په ضد د مبارزې خبرې یوازې په شعارونو کې پاتې دي او تر اوسه یې عملي بڼه نه ده غوره کړې. د هلمند قومي مشرانو او متنفذینو په غونډه کې چې د دې ولایت د استیناف څارنوال د ستاینې په مخ جوړ شوی و، د حکومت څخه د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې غوښتنه وکړه.
نور په هلمند کې د ظلم استبداد کړي ختم شول، نور په هلمند کې تپرپریات او وحشت کړي ختم شول.
نور نه ادارو انسان دې نه یری، کچیر زموږ سره هر څوک په دغه اداره کې پر روان وخت کې خیانت وکړي، همدا شبه راټولیږو، دغه غندنه به کوو او بد به وایو.
زموږ محلي ادارې ناقصې دي. لطفاً والي صاحب، ستاسو خاصه توجه په دې مورد غواړو چې خپل تر عالمانه تحلیل لاندې هغه تر هر څه دمخه ارزیابي کړئ.
د هلمند د اسناف څارنوالۍ لخوا د مځکو د غصب او د اداري فساد په نوم تورن څو کسانو ازادي راډیو ته وویل په دوی لګول شوي تورونه بیا اساسه دي او د شخصي غوښتنو له مخې لګول شوي دي. د فایده امیر رئیس الله عبیدی ازادي راډیو ټول د څارنوال د جلب اساس څارنوالۍ ته تللی دی او په د لګول شوو تورونو د دقیقو اسنادو او شواهدو غوښتنه کړې ده. عبیدی هم په ځان لګول شوي تورونه رد کړل او هغه د ده په وړاندې داسې څه وبلل. ویل کیږي په هلمند کې نږدې 300,000 جریب مځکه د شاوخوا 160 زور ځواکو او دولتي مسؤلینو لخوا غصب شوې ده. د هلمند د اسناف څارنوالي په داسې حال کې د مځکو د غصبونو او په اداري فساد د اخته کسانو نومونه افشا کوي چې افغان حکومت د اداري فساد او کاغذ پرانی له وجې د شفافیت د نړیوالې ادارې لخوا د نړۍ د مفسدو حکومتونو په لیست کې دریم ځای لري. محمد الی استای، دادی راډیو، هلمند.
افغانستان وایي چې کېدای شي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد ملګرو ملتو او نورو نړیوالو ټولنو ته شکایت وکړي. افغانستان دا پریکړه وروسته له دې کوي چې په کابل کې یوه خونړۍ حمله وشوه او تر شپېتو زیات کسان پکې ووژل شول. تر دې وړاندې هم د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې نه وې، خو له پېښور او کوټې څخه یو شمېر پښتانه ملتپال مشران کابل ته لاړل او له هغه وروسته په دې اړیکو کې تر یوه حده شوالی راغی. اوس پښتانه داره چې دا پښتانه ملتپال د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د تازه ترینګلتیا ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د ولسمشر دفتر د جمعې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د شکایت پریکړه کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال وویل افغان حکومت اوس دې ته اړ شوی دی چې له پاکستان سره مسله د نړیوالو په وړاندې کښېږدي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر کال هم اړیکې ډېری خراب شوي وې، خو د پښتنو ملتپالو د کابل له سفر وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته پر تګ رضا سو. د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ سېنېټر عثمان خان کاکړ وای پاکستان نه په افغانستان کې لاسوهنی لاس اخیستی او نه هم دا اراده لري.
چار څوک دې گمراهی کې دي یا په دې غلط فهمي کې دي یا په دې ناپوهي کې دي، دا هغه په کار دي غلط فهمي دا گمراهی یا دا ناپوهي ختم کړي. د اسلام آباد اسټابلیشمنټ سره هغه خامخا په افغانستان کې مداخلت کول غواړي چې علاقه یې ډېر زده دي، عملا له دې کاره نه ګرځي، ډېر دي نه ګرځي، اراده یې هم نه لري، کنه عمل خو بیا دویمه خبره ده.
عثمان خان کاکړ وویل د پاکستان واکمن د ملک د بربادۍ پر لور روان دي. د اومنیشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک ویل پاکستان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په اسلام آباد کې کړي وادي نه کړي پوره.
یو څه دا وعده شوی چې خبرې ترې وکړي د افغانستان د حکومت او د مسله او سوال مخالفین ترمنځ. څوک چې خبرې کوي هغه په خبرو کې شریک شي، او څوک چې خبرې نه کوي جن پرې تاکي کې جن پرې ولار دي په کلکا نو بیا به دواړه وزنه په ګډه د خلاف جن کوي. دا دواړه خبرو کې یو امر شو. او بیا خصوصا په کابل کې کوم 14 نه شو او هغه ذمہواری چې کوم خلکو وارسته نو هغه مشرتابه هغه ځامت په پاکستان کې ناشته د دې لپاره خو د پاکستان ډېر لوی ذمہواری جوړیږي چې په کار داوه چې د خبرو تر لپاره لاره واره کړی وي.
افراسیاب خټک ویل داسې ښکاری چې له افغانستان سره به له ملګرو ملتونو بل لاره نه د پاتې شوی. خو د سیمایزو او سفارتي چارو کارپو ایاز وزیر وای د فکر نه کوي چې د پاکستان پر ضد ملګر ملتونو ته تګ به له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. ایاز وزیر وویل افغانستان به په ملګر ملتونو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کوي او هغه وار لمخه هر چا ته معلومه ده.
دا خو څوک ځکه ور سره ونه مانی چې طالبانو سره پاکستان تعلقات نوی کار نه دی. دا د شل دیرشو کالو تعلقات دي. طالبانو حکومت پاکستان په رسمي توګه پیژندلی و. طالبان راوستل په مری کې دوی سره خبرو ته کښېنول. پاکستان د طالبانو سره تعلقات دنیا ته معلوم دي.
د پاکستان او افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي امریکایي شنونکي کرسټن فیر وای افغانستان اوس هم په دې کې ځنډ کړی دی چې خپل مسله ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي.
افغانستان چې څه اوس وکړل دای باید ډېر پخوا کړی وي. د جیش محمد جماعت الدعوا او طالبان هغه ډلې دي چې په مکمل آزادي په پاکستان کې موجود دي. پاکستان به پخپل د دې ډلو پر ضد هیڅ ونه کړي تر څو چې ورسره خبرې او یا سزا ورنه کړل شي. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی، خو تر هغه هم زیات د امریکا رول مهم دی، هغه ځکه چې امریکا د پاکستان تر ټولو لوی قوي کوونکی هیواد دی.
افغانستان د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته د تک پریکړه له هغه وروسته کړې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ په کابل کې پارلمان ته وویل نور د سولې په برخه کې له پاکستانه هیڅ هیله نه لري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د دې خبرونې په دوام کې د ژوند رنګونه او د غرض ژوند په شیبو کې اونې خبرونه لرو. په کوټه کې هندوانو او سیکانو پرون احتجاجي مظاهره وکړه. دوی وایي چې د بلوچستان په حاجی شار سیمه کې یو اونۍ وړاندې له مندره مذهبي کتاب خلاص شوی، خو تر اوسه بیرته نه دی موندل شوی. په مظاهره کې شریکو سیکانو غوښتنه کړې چې په کوټه کې له کلونو راهیسې تړلی یو لوی عبادت ځای باید پرانستل شي او دوی ته پکې د عبادت اجازه ورکړي شي. په دې اړه له کوټې څخه د اوسنۍ رادیو د خبريال بارکوال میاخیل راپور.
حاجی شار د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 350 کیلومتر کې پروت د بولان سیمې یو ښارګوټی دی چې اکثره اوسیدونکي بلوچستان دي. خو له اوږدې مودې راهیسې سکان او هندوان هم په دې سیمه کې ژوند کوي. د اپریل پورې یوویشتمه نیټه په دې سیمه کې نامعلومو کسانو له یوه مندره د سکانو مذهبي کتاب او نقدي روپۍ غلا کړل چې پولیس یې لا تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. د شنبې په ورځ لسګونه سکان او هندوان په کوټې ښار کې د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په حاجی شار کې د خپل غلا شوي مذهبي کتاب د مندنې غوښتنه یې کوله. دوی د کوټې ښار په منځ کې د جنا سړک لوی منان چوک د شاوخوا یو ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو او داسې شعارونه یې ورکول. په مظاهره کې شریک د سکانو یو مشر سردار جزبیر سنگ آزادی راډیو ته وویل په بولان سیمه کې په مندرونو او ګردوارو کې د دوی زرګونه مذهبي کتابونه دي، خو دا لومړی ځل دی چې د دوی مذهبي کتابونه غلا شوي دي. جزبیر سنگ وایي لس ورځې وسوي خو پولیسو هغه غله ونه نیول چې د دوی مذهبي کتاب یې غلا کړی دی. زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرند صاحب له هغه ځایه غلا شوی دی. موږ سوله ییز لږه کیو، خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي. موږ د هغه لپاره سوله ییز احتجاج کوو. سکان وایي په بلوچستان کې د دوی اته عبادت ځایونه یا ګردواري دي چې وایي دوی اوس پکې د پخوا غوندې په لوی زړه عبادت نه شي کولای. د کوټې اوسېدونکی یو سکه امرت جیت سنگ وایي په کوټه کې د دوی یوه لویه عبادت خانه ده چې له کلونو راهیسې تړلې ده. وایي حکومت باید دغه عبادت خانه پرانیزي او دوی ته پکې د عبادت کولو اجازه ورکړي. اوس څه ستونزې شته؟ مخکې داسې نه وو. له څه مودې راهیسې تعصب او مذهبي کرکه زیاته شوې ده. اوس چې ګردوارو ته عبادت ته ځو ډارېږو هم، ځکه خلک اوس په لوی زړه عبادت خانو ته نه راځي. زموږ امنیت نه ساتل کیږي، ځکه احتجاج ته راوتلي یو. موږ سخت تنګ شوي یو. د حاجی شار بازار په شمول د سیوی او شاوخوا سیمو هندو تجارانو په هماغه ورځ چې مذهبي کتاب یې له مندر غلا سو خپل دوکانونه د احتجاج په توګه وتړل. پولیسو د دوی د مذهبي کتاب د غلا دوسیه درج کړې، خو تر لسو ورځو تېرېدو وروسته هم د غلو په نیولو نه دي بریالي شوي. د لږکیو یو مشر کمیل کمار راجپوت وایي اوس چې د دوی کتابونه غلا کیږي، بل ورځ خو عبادت خانو ته هم زیان رسیدای شي.
اب تک نه تو کتابو کا پتہ ہے نہ تو مجرم،
تر اوسه نه د کتابونو څه درکسته نه مجرمین نیول سوی دی او نه زموږ د امنیت څه غم خوړل سوی. نن مو مذهبي کتاب غلا سوی، سبا خو مو په کوټه کې عبادت خانو ته هم خطر پیښیدای شي. زموږ د عبادت خانو او مذهبي کتابونو هیڅ احترام نه کیږي،
کسی چیز کی ریسپیکٹ نه ہے.
سکان او هندوان د بلوچستان په اکثر سیمو کې لسګونو کلونو راهیسې ژوند کوي، خو وایي چې په دې ورستیو کې ژوند، کاروبارونه او مذهبي عبادت ځایونه د پخوا غوندې خوندي نه دي. وایي په ورستیو کلونو کې ګڼ شمېر هندو تجاران د وسلو په زور وتښتول سول او د پیسو په بدل کې راخوشي سول، چې وایي له امله یې د سکانو او هندوانو ځینې کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوې.
د ژوند رنګونه
دلته ګلکاری کوو مقاله زمان خان کې.
خلی زمان خان کې
او مزدوری ګلکاری.
ګلکاری ته
او زه ګلکار یم.
په دا ګلکاری کې کوم کار مهم دی چې سړی زده یې؟
آشا خشکاری، پلستر او دا شان به چې ټول زده کی.
تر چانه زده کړی؟
ما والا خپل دا مزدوری مې کوله 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 یو بلته مې کتلې زده مې. او ما مې خپل بچانو تم خوړلې.
بچانو ترې خوړلې. تاسو ټول ګلکاری کوي؟
او زه خپل ګلکار یم، خپل لګیا یم.
خلک کوي وای دا ګلکارانو د ورځې ډېرې پیسې اخلي، تر او رسټور په اخلي.
او زه د ورځې همغه اجاره خلو متری کار کړو، نو متر 200 مسنګاری کو، 200 سالي خشکاری کو. همدغه چې بس اجاره کار نه نیسو، الکان سره یې کوي.
ار اوس کار پیدا کیږي؟
کوم ورځې نه دا کار مګستا.
څو کال کیږي چې ګلکاری کوي؟
یار تقریبا 15 درس کاله بکی.
15 درس کاله؟ څومره تجربه په خاصه اوس ګلکاری کوي؟
وونو بس خپل وځ سره چې چی هغه کوي.
اوس سپینګیرې مې توان لري چې
ګلکاری کوي. ولا مجبوری نه لګیا مانو، څنګه کوم دغه شمه شمان می دی ګوره دا.
نو څنګه اولادونه چې غاړه دي کار نه کوي، پیسې نه درکې؟
او د لورګانې مې واده دي، او د زمون مې دي اگر نه بیل دي، نو واړ ما شومان ما ته خوشاله دي.
په زمون کې تر ټولو ښه وخت کوم وخت به؟
هغه وخت خو چې واده مې وکړ هغه وخت. ولې هغه
وخت کړه؟
ځوان ما تکړه و ما
دې معنی نه خیر
وسې. السلام علیکم.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. په طبي لحاظ هر انسان خپل او لنورو ځانګړی چیز خوښوي. په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې هغوی د ګلونو خوښ نه کړي. هر انسان هڅه کوي چې په خپل نږدې چاپیریال کې داسې ګلونه وپالي چې ترې لذت ویسي او آرامي وروبخي. د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې د هر انسان ذوق ځانګړی دی، خو اکثره ګل خوښونکي او له ګله خوند اخیستونکي دي. ځینې آن د ګلونو دومره مینوال دي چې له ډیرو لریو هیوادونو څخه راغواړي او دلته روزي. دا چاره له پخوا څخه اوس ډیره شوې ده. موږ نننۍ خپرونه په افغاني ټولنه کې د ګلونو پالنې ارزښت، د بهرنیو هیوادونو د ګلونو د نسلونو پاللو او ودې ته چمتو کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
قدرمنه دوستانو، کچیرې په افغاني ټولنه کې یو څوک بل کس له ګل سره تشبیه کړي، نو مقابل لوری پرې خوښيږي. د ځکه چې ګل د ډېر لوی مانوي ارزښت لرونکی چیز دی. ځینو بیا ګلونو ته ځانګړې شاعري کړې، ځینو د سمبول په توګه کارولای، او ځینو یې ارزښت دومره لوړ ښودلی چې ډېر کم چیزونه ورته رسېدلی شي. ځینې ګلان په خادیو کې په یو بل ویشي، او ځینې ان دومره خوښوي چې زرګونه افغانۍ د ګل په اخیستلو لګوي او له لرې هیوادونو یې دلته راوړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدل واجد واجد وایي چې په افغانستان کې د ګلونو روزنه او پالنه ډیره لرغونې ده، نو له همدې امله یې په ولسي ادبیاتو تاثیر کړی.
روحن سړی په تازه کیږي، یو نوی فکر سړی ته پیدا کیږي. نو په دې برخه کې ولنډې شته چې ګل د ګلاب سورې دی، ولې بوی د سنځلې، ناشته د یار مزه کوي نه. مثلا د کشمالی ګل ډیر خوبوي لري، ام خوبوي لري، او ام د عاشق د خپل معشوقې د پاره یو نه خطا کړی ده او ویل دي چې ماته د پیغلی کور معلوم دی، د بام په سر کشمالی کرلې دي نه. وای باور به خوري په ګلو مور دي، باغوان ستانیم ګړنیت می جړوي نه. که یو بوټی شین وي که ګل وي که هر څه وي نه الګي وي، د یو ځای نه چې بل ځای ته ځي هغه پیسې په سړی ورکوي، خو هلته سم دغه نه کوي، دغه نه لګېږي سم. د دې نه به دا ښایي چې موږ دا د ګلانو تخم هم دلته په خپل وطن کې وروزو، ځکه دا موږ ته په ننګرهار کې تجربه شوي دي. هغه بوټي چې مثلا د اغیزې نه راځي دلته کابل ته رارسیږي، نو د دې ځای او د اغیزې هوا ډېر تفاوت لري، خاورې تفاوت لري، همدارنګه اوبې تفاوت لري. نو په دغه خاطر باندې د دغه شنه کېدل او د ده کېدل ناممکنه خبره ده، داسې په اسانۍ منې نه شین کېږي او که شین شي خو ډېر ښه دی.
نوموړی وایي که چیرې د ګلونو روزنه په افغانستان کې لرغونې نه وای، نو ښایي په ولسي ادبیاتو یې تاثیر نه وای کړی. عالمداد چې په کابل ښار کې ګلونه پلوري وایي چې دوی له ځان سره د افغاني ګلونو سربیره بهرني ګلونه او تخمونه هم لري چې ګڼ خلک یې اخلي.
تقریبا که ما خودم داریم گلی که تربیه میکنیم، از
موږ شاوخوا سل ډوله ګلونه دلته خرڅو او اکثره یې موږ په خپل فارم کې روزو. د ځینو تخمونه یې موږ له خارج راوړي او دلته یې موږ نسلګیري کړي. ځینې نور یې د افغانستان خپل دي، خو ګڼ ګلونه بیا هغه دي چې د ځانګړیو موسمونو پورې اړیکې پیدا کوي او یا هم په غرونو کې پیدا کیږي. پخوا په افغانستان کې د ګلونو ډولونه کم وو، مګر اوس بیرته په ډیرېدو دي. په کابل کې خو د مرسل، پتونی، شبو، ادم چیرا او داسې نور ګلونه ډیر خلک
پتونی و شبو انتری ادم چیرا فلاکس تمامانه گل دیگه.
دای وای چې یو شمیر خارجي ګلونه دي چې دلته نروزل کیږي او لامل هم د ځانګړي اقليمي شرایطو نه برابر دی. نو موري د ګلونو د ارزښت او قیمت په اړه وایي،
اته ګلوم اسکاس
داسې ګلونه شته چې له 100 افغانۍ نیولې ان تر 100 زرو افغانۍ پورې قیمت لري. دا ګلونه بیا خبوي او عطر لري. په خو موږ د خارج نه ګلان راوړو، مګر اوسې راوړنه کم شوې ده. هغه فارمونه چې په جلال آباد، لغمان، مزار، کندوز او یو شمېر نور ولایتونو کې دي، دوی له پاکستان، ایران او یو شمېر نور هیوادونو ګلان راوړي.
مردم دغه توزیع میکنن بس نه
د دې خبره چې یو شمېر ګلان که دوی په خپل روزي دوی ته تاوان نه لري، مګر هغه ګلونه چې لیلر ولایتو څخه راوړي او دوی ورته ځانګړی اقليمي شرایط برابر نکړي نو خرابيږي او پر دوی تاوانی کی.
وخت بسیار ګل
خو به خلکو ګلونه اخیستل، مګر اوس ګلونه نه اخلي، ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی. نو کله ناکله موږ په دغه برخه کې تاوان کوو.
کله نه میتونه ګل خریدم میتونه کس
دی وای کچا هم په افغانستان کې لسګونه کاله جګړه تیر شوی او د ګانو ګلانو نسلونه لمنځه تللي، خو بیا هم د یو شمیر ګلانو نسلونه په ځای پاتې دي. د کابل اوسیدونکی محمد رفیق ترخیل کوچای بیا وایي چې په افغانستان کې د ګلونو د روزلو او استعمال دود ډیر لرغونی دی. دی زیاتوي چې په دښتو او غرونو کې یو شمېر ځانګړي ګلان رازرغونیږي چې کوچیانې مېرمنې ډیر استعمالوي او د ارزښت په سترګه ورته ګوري.
د ګل ورته وایي پرسیوانه ورته ګل لاله وایي، یو رقم ورته چارګولک متعلي، لکه د چارګول په شکل باندې داسې زیړ زیړ ګلان په دا دښتو کې خدای شنه کیږي. یو رقم ته زبوی وایي چې داسې ډیر ښایسته ګل ډېر بوی کی داسې څلور تور خالونه په پاڼه باندې لري. یو رقم و دی غریزه په نامه باندې چې دا غره کې ماخی ورته وایي، اغزه باندې بوټی ده، دا هغه ډېر ښه بوی هم لري. نو دغه غریزه به اکثره د ښځو چې غره ته تللي او خسو مسو پسې دغه ګلان به یې اخیستل او په دا یختو کې به یې ټومبل او نور. خو دغه دښتو دا ګلان دي لکه ګل لاله او چارګولک او زبۍ او اوږۍ او داسې رنګارنګ ګلان.
د کابل شنه محمد نعیم وایي چې د پخپل هم یو شمیر خارجي ګلان کرلي او دای تل کوخه کوي چې د ګلانو پالنه وکړي. دا چې کوم اولی لغه به وورو
مرسل درو درې څلور رقم ډېر ښایسته مرسل او یو رقم سربرګه ګلان دي چې هغه د مرسل سر مشابه ډېر زیات لري. چربان درو روسي ګل په نامه باندې یادېږي، هغه ګلان درو چې ډېر دوامداره ګلې پاتې کېږي، زر پالنه نه رېږي. هغه ګلان درو پورته هم یې کړو هم بوټي لرو. بل خو یو ښایسته شی ده، انسان فطرتاً هر څه ښایسته وي، انسان خوښیږي که نه. او هر ګل سړی ورته ګوري په کې د خدای تعالی قدرت سړی ویني. پاڼې یو رقم، د ګلانو رنګونه بل رقم، د نه سړی خوند اخلي. طبیعي مناظر او د ښکلا مناظر چې هر څه سړی ویني دغه سړی خوند اخلي.
د نوموړي په خبره چې د دوی یو ګاونډي له سویس او پاریس نه د ګلانو ځانګړي تخمونه راوړي او په خپل کور کې نایابه ګلان لري چې دا یې هم وخت نا وخت لیدلو ته ورځي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی رفیع الله هم د ګل پالنې پر ارزښت راسره غږېدلی. هغه وایي
تقریبا یو ذوقي خبره هم ده او تر څنګ اقتصادي خبره هم ده. هغه څوک چې د ګلانو ذوق کوي، ګلان پالي، ګلان خوښوي، د هغو دپاره یو ذوقي خبره ده. هغسې خلک بیا چې څومره زیات ګلان ویني، رنګارنګ ګلان ویني، په ډول ډول بڼو ویني، یا یې کومو ملکونو ته نسبت کیږي، نو هغه په دغه ډېر خوښیږي. او زه فکر کوم چې د ګل لیدلو مجموع کې خو ټولو خلکو ته خوند ورکوي. دغه کار چې هر څومره زیات شي، نو د دغه وطن دغه د مظلوم ولس چې هره ورځې زړونه ټپي، یو څه اندازې په دې خو زړه راټولېږي. یو وخت کې په دې وطن کې د ګل هېڅ درک نه لګېده، خو اوس الحمدلله چې په هر کونج کې سړی ویني، په ټولو ښارونو کې د دغه د روزلو دپاره ځانګړي ځایونه شته. ډېر خلک په همدغه کار باندې اخته دي او کاروبار یې پکې ځان ته پیدا کړی دی.
د نوموړي په خبره چې ګل ټولو خلکو ته ځانګړی ارزښت لري، خو ځینې د مجبوریت له مخې نشي ساتلی.
فرضاً زه خپله د ګلانو ډېر ذوق لرم، روزه مې، خو دلته زه دې ته پام کوم چې تر اوسه زه په کرایه کور کې اوسېږم. نو که زه په یو کور کې د ګلدانیو قطار جوړ کړم او بل ورځ زه دې کور نه وځم او بل کور ته ځم، څنګه به دا ځان سره انتقالوم؟ دا هم ناممکنه ده. زه اوس ډېر محدود ځای کور کې لرم، په هغه کې زه ځینې ګلان چې د غزي سره تطابق کوي او کېدای شي چې هغه هلته راوشي هغه کارمه ګلدانونو کې مې کېښودلي. ځان سره مې د کابل نه وړي یا مې ځان سره د نورو ځایونو نه راوړي دي. نو یو څه اندازه چې هغه امکانات ماته شته، په هماغه اندازه مې ګلان ساتلي دي. او تاسو پوښتنه وکړه چې څه ډول ګلان، فرضاً کشماله چې دی د مرض او نور دغو په مقابل کې هم مقاوم دی، په تودو سړو سیمو دواړو کې کېږي. زه خپله دغسې په سیمټو کې چې کوم ګلدانونه دي فرش روار دي، پسرلي کې بوټی کېږدم، تقریبا یو نیم متر یا ډېر هم داپسې وراخوا دومره غټي بوی لري. تر څنګ یو بل شعر نه پوهېږم چې پښتو کې ته څه نوم یو، خو دغه مروج نوم یې رات کیراني دی. د دې یو څو بوټي لرم کور کې، که څه هم خلک داسې یو انګېرنه لري چې دې ته ماران راځي، او دا هغه رشته چې دغسې کله کله لیدل شوي هم دي. ولې دا ذوق بله خبره ده، نو بیا ورسره کله سړی خطرونه مني. دوه درې بوټي هغه لرم، ګلاب و ته ورته چې فقط د ښایست دي، یعنې بوی نه لري. دغه هم یو درې څلور بوټي نل کړي دار سره شته.
وجیه الله شپون را سره د ګل د ارزښت او ګټې په اړه خپله خاطره شریکه کړي. راځئ هغه ته غوږ شو.
انسان الله پاک داسې پیدا کړی دی چې فقط دغه شنه ویني او شین ځای ویني. باور وکړه، زه د دې داسې تجربه لرم. کله چې زه په نهه اتیا کال کې په شفخانه کې بستر وم او په یو پیښه کې زخمي شوی وم، او بیا پس د څو ورځو نه زه چې لاندې ښکته کړلم، یو نګرا په سیاتامه کې یو ګلخانه وه چې هلته کېنولم. باور وکړه چې زما داسې په دې روحیاتو باندې په طبیعت باندې مې داسې یو قسم تاثیر وکړ. دې شنو بوټو، دې شنو ګلانو، چې شنه سبزه مې ویلدله، ګلان مې ویلدل، بیخي یو قسم ته ډېرې دغه کړه مېنې. زما دغه مریضي، دغه بد حالت، دغه ډېر داسې څو ورځې په دې بستره کې پروت وم او مریض وم، دغه حالت یعنی بیخي یعنې تقریبا داسې ډېر په ما باندې کم کو. دا ماته ثابته شوې ده د انسان فطرت هم داسې الله پاک پیدا کړی دی چې دغه شنه او سبزه او دا شین بوټي او چمن او پلو دا د انسان خوښېږي. دا په فطرت کې اغلې دي.
درنو اوریدونکو، د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
کم خوگی گی داتا بود
چم خوگی گی یا بازی زنیم چه